있는 아우아즈야.
는 아우아즈야.
دانن اوازیت د خبرونې ډیرو درنو او ویدونکو ستړي مشي روغتي او سوکالیم زمون همیشنه هیله ده پام دی هیله د نن اوازیت په خبرونه کې درته د سیمې او نړۍ خبرونه او همدارنګه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه لرو لومړی په مو کې د سیمې او نړۍ په اړه خبرونه ده
د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت وایي چې د هرات په ولایت کې د 202 الفاروق قلی اردو د روغتيایي کارکونکو پر موټر د ناپیژند وسلوالو په بریټ کې 15 تنه وژل سوي او یو شمیر نور ټپيان سوي دي. دا پیخه د پنځمې د ورځې په سهار د هرات د خار د پولې خمدوزان په سیمه کې سوي ده. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت د قلی اردو د روغتيایي کارکونکو پر کاستر موټر باندې د بریټ یو بوزدلانه بریټ بللای دی. د طالبانو د دفاع وزارت په دې بریټ کې د ټپي شو یو کارکونکو شمیر نه دی خودلی، خو ځینو سیمه ییزو رسنیو خبر ورکړی چې په بریټ کې 15 تنه ټپيان سوي دي. اینی شاهدانو د ټپيانو شمیر لستن خوده لیدي. د هرات په خار کې د پنځمې د ورځې د بریټ په تیرو 300 میاشتو کې په دغه خار کې دوه هم بریټ دی چې د طالبانو د 202 الفاروق قلی اردو کارکونکو په نخ کې دی. د نننی بریټ مسولیت تر اوسه کومې دلی په غاړه نه دی اخیستې. د افغانستان د بشري وضعیت په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکونکی ریچارډ بنټ وایي چې د افغان میرمنو او نجونو د حقونو اوسنۍ شاتګ ممکن د دې هیواد په تاریخ کې بې ساری وي. نوموړی چې تازه له افغانستان څخه ستون شوی او هلته له طالب چارواکو سره هم خبرې کړي، پرون د چهارشنبه د ملګرو ملتونو په یوې غونډه کې وویل چې د تیرو 20 کلونو د لاسته راوړنو په نسبت دغه شاتګ د هغو شاتګونو په نسبت لوی دی چې افغان میرمنو او نجونو په 1990 میلادي کال کې تجربه کړی و، هغه کال چې طالبان د لومړي ځل لپاره واک ته رسیدلی و. بنټ وویل د دې برسیره چې د نجونو متوسطه او لیسه ښوونځي د 400 ورځو راهیسي بند دي، افغان میرمنې په پراخ ډول له کار، ټولنیز، اقتصادي او سیاسي ژوند څخه محرومې شوي دي چې موخه یې له ټولنې څخه د هغوی ګوښه کول دي. نوموړي زیاته کړه سره له دې چې په افغانستان کې لږ مثبت تغییرات هم لیدل کېږي، خو په اکثریت برخو کې شاتګ دومره ډیر دی چې پر دې مثبتو تغییراتو یې سوری غوړولی دی. د کاناډا د مهاجرت پناه ورکونکو او تابعیت ادارې دغه هیواد ته له ګواښ سره مخ افغانانو د لیک د بهیر په دوام ویلي چې پرون د چهارشنبه په ورځ 618 نور افغانان کډوال د پاکستان او تاجکستان څخه کاناډا ته ورسیدل. د پنځشنبه په ورځ IRCC د کاناډا د مهاجرت پناه ورکونکو او تابعیت ادارې وویل چې 313 افغان کډوال له پاکستان او 350 نور له تاجکستان څخه په دوو چارټر الوتکو کې کاناډا ته ورسیدل. په افغانستان کې واکته د طالبانو د رسیدلو وروسته کاناډا او د امریکا متحده ایالاتو په ګډون څو نورو اروپایي هیوادونو په خپلو هیوادونو کې د زرګونو افغان کډوالو د منلو ژمنه کړې وه. د افغانستان د پخواني پوځ د ځانګړو عملیاتو د قلی اردو قماندان وایي چې په جګړه کې د ښکېلو هیوادونو یا هغه هیوادونو چې د سیمې او نړۍ د سترو قدرتونو ترمنځ د سیالۍ ډګرونه دي، هڅه کوي د افغانستان پخواني کمانډویان د جګړې دپاره وګماري. دوه ورځې وړاندې د فرانسې خبري آژانس خبر ورکړی و چې روسیه هڅه کوي د اوکراین د جګړې لپاره پخواني افغان کمانډویان استخدام کړي. افغان کمانډویان د امریکایي او ناټو پوځونو لخوا روزل سوي تجربه لرونکي ځواک وو چې د طالبانو له واکمنۍ دوه د مخې په افغانستان کې پیچلي پوځي عملیات پر مخ وړل او خپل وړتیا ثابت کړی و. د افغانستان د تیر حکومت د ځنګړو عملیاتو قلی اردو قماندان محمد فرید احمدي امریکا غاښ ته وویل چې د نړۍ په شپږو مهمو سیمو قره‌باغ، اوکراین، یمن، ایران، سوریه او روسیه کې د پخوانیو افغان کمانډویانو کوچنۍ ډلې عملی حضور لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دغه هیواد له خزانی وزارت سره په یو مشترک اقدام کې د چهارشنبه په ورځ پر 14 ایرانی چارواکو او دریو بنسټونو بندیزونه ولګول. د دغو بندیزونو په نتیجه کې د ټولو هغو کسانو شتمنۍ او منافع چې په امریکا او یا هم د امریکایانو په کنټرول کې دي تړل کېږي او امریکایان له تحریم سویو کسانو او بنسټونو سره له معاملاتو منع شول. سربیره پر دې ټول هغه بنسټونه چې د مالکیت حد اقل 50 سلنه د تحریم سویو کسانو او بنسټونو پورې اړه ولري هم تړل کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي که غیر امریکایی اتباع هم له تحریم سویو کسانو سره خاص معاملات وکړي د تحریم له خطر سره مخ دي. هر بهرنی بنسټ چې په آگاهانه ډول له تحریم شویو ایرانیانو او بنسټونو سره پولی معاملات وکړي او یا په دې برخه کې سهولت رامنځته کړي د امریکا له بندیزونو سره به مخ شي. په ایران کې رسنیو راپور ورکړی چې وسلوالو کسانو د چهارشنبې په مازیګر د یو زیارت په منځ کې ډزې کړي چې له امله یې 15 کسان وژل سوي او څه باندې 40 نور ټپیان دي. د فرانس پریس د راپور له مخې اسلامي دولت ډلې داعش له پیښې 2 ساعته وروسته د برید مسؤلیت پر غاړه واخیست. د ډلې د خپل ټلګرام او په پاڼه لیکلي چې د هغوی یو جنګیالي د ایران په شیراز ښار کې پر زیارت کوونکو ډزې کړي او حد اقل 40 یګانې وژلي او په لسګونه نور یې ټپیان کړي دي. خو د ایران دولتي رسنیو خبر ورکړی چې دریو وسلوالو کسانو له بهر څخه په شاچراغ زیارت کې ډزې کړي دي. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې روزونکي رئیس احمد زئی وایي چې له آیرلند سره د افغانستان راتلونکي لوبه ډیره مهمه ده او ګټلې افغانستان ته ډیر ارزښت لري. ښاغلی احمد زئی د ملبورن د کرکټ په میدان کې له آیرلند سره تر لوبي ورځ مخکې نن د اکتوبر په 8مه نیټه خبریالانو ته وویل چې که افغانستان سبانۍ لوبه وګټي نو په نړیوال کپ کې د پرمختګ چانس لا زیاتیږي. افغانستان خپله لومړۍ لوبه په انګلند بایللې وه او درېمه لوبه د جمعې په ورځ له آیرلند سره ده.
نن او وضعیت
نن او وضعیت
د نړۍ سیمې او افغانستان په روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکه او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
ډیره مننه قدر مون اوریدونکو چې د نن وضعیت په خبرونه کې د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. اوس هم په موخه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د افغانستان د بشری وضعیت په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ وایي چې د افغان میرمنو او نجونو د حقونو وسنې شاتګ ممکن د افغانستان په تاریخ کې بې ساري. ښاغلی بنټ په ملګرو ملتونو کې یوې غونډې ته ویلي چې څه باندې 400 ورځې وشوې چې له شپږم ټولګي نه پورته نجونې ښوونځي ته نه ځي او افغان میرمنې په پراخ ډول له کار، ټولنیز، اقتصادي او سیاسي ژوند نه بې برخې شوې دي. خو طالبان وایي چې د ملګرو ملتونو ځینې راپور ورکوونکي د اداګانو پر بنسټ راپور جوړي. د دې موضوع تفصیل د اکرام شینواری پر رپورت کې و.
د طالبان حکومت د بهرنی چارو وزارت د ملګرو ملتونو یوې غونډې ته افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ سرګندونو ته سخت غبرګون ښودلی او دغه سرګندونې غیر مسؤلانه بللې دي. د طالبانو د بهرنی چارو وزارت په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه ریچارډ بنټ سرګندونې له هغه حقیقت څخه لري ګڼلي. کوم چې دغه وزارت د وینا پر اساس ښاغلي بنټ افغانستان ته د خپل روسي سفر په ترڅ کې په سترګو ولیدل او خپلې موندنې د طالبانو چارواکو سره هم شریکې د بهرنی چارو وزارت مرستیال ویند زی احمد تکلوی چې طالبان حکومت ښاغلي ریچارډ بنټ ته سپارښتنه کوي چې د یو بېطرف او مسلکي راپور ورکوونکي په توګه افغانستان کې شته واقعیتونه نړیوالو ته ورسوي.
په دې وروستیو کې ښاغلي بنټ خپل ایمیل ادرس د ټویټر له لارې له خلکو سره شریک کړ او غوښتنه یې وکړه چې د بشري حقونو په اړه شکایتونه دي له ده سره شریک کړي. د افغانستان اسلامي امارت ښاغلي ریچارډ بنټ ته سپارښتنه کوي چې د یو بېطرف او مسلکي راپور ورکوونکي په توګه د ټولنې ناخوالې او د بشری حقونو په اړه پرمختګونه په عادلانه او متوازن ډول ترلاسه او نړیوالو ته ورسوي. داسې راپورونه چې د شخصي ناثابتو ادعاو، مجازي سرچینو او مغرضانه شخصي ایمیلونو پر بنسټ جوړ شوي وي په ټوله نړۍ کې له عملي او مسلکي اصولو لیرې دي او د اعتبار وړ نه دي.
د بهرنیو چارو وزارت لخوا په خبره شوي اعلامیه کې ویل شوي چې افغانستان ته د ښاغلي بنټ د سفر په جریان کې د طالبانو حکومت د بیلابیلو چارواکو لخوا هغه ته ټول هغه شواهد وړاندې شول کوم چې په افغانستان کې د بشري حقونو د پرمختګ ښکارندوی دی. خو ښاغلی بینټ په خپلو بیانونو کې پر ټولو پرمختګونو سترګې پټې کړې، د نوموړي دا ډول کړنې د همکارۍ روحیې ته زیان اړوي.
داسې نامتوازن، غیر عادلانه او یو اړخیز بیانونه نه یوازې په کابل کې د ښاغلی بینټ د څرګندونو خلاف دي، بلکې د یو غیر مسلکي او مغرض راپور ښکاره بیلګه ده، او د افغانستان او نړۍ ترمنځ د واټنونو د زیاتوالي، د یو اسلامي نظام د بدنامولو په موخه وړاندې کیږي، چې په دې لحاظ غیر معتبر او په کلکو ټکو د غندلو وړ دي.
ریچارډ بینټ د چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو یوې غونډې ته وویل چې د افغان میرمنو او نجونو د حقونو اوسنی شاتګ د دغه هیواد په تاریخ کې بې ساری دی. ریچارډ بینټ وویل د تیرو شل کلونو د لاسته راوړنو په نسبت دا شاتګ د هغو شاتګونو په نسبت ډېر لوی دی چې افغان میرمنو او نجونو په 1980 میلادي کال کې چې طالبان افغانستان کې په لومړي ځل واک ترلاسه کړی و تجربه کړی و. ریچارډ بینټ د نجونو ټولو ښوونځیو بندېدو او ښځې په پراخ ډول له کار، ټولنیز، اقتصادي او سیاسي ژوند څخه محرومیتو ته اشاره وکړه، او وویل چې د دغو اقداماتو موخه له ټولنې څخه د ښځو ګوښه کول دي. هغه وویل چې د افغان میرمنو بنیادي حقونه او ازادۍ مرحله په مرحله او د طالبانو په لارښوونه د هغوی اخیستل شوي، او افغانستان د میرمنو لپاره په بدترین هیواد بدل شوی دی. د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي په دې غونډه کې افغانستان کې د قومي او مذهبي اقلیتونو د حقونو په اړه هم خبرې وکړې. هغه وویل چې د هزارګانو، صوفیانو، سکانو او هندوانو په ګډون د اقلیتونو بشري وضعیت، د رسنیو د ازادۍ ځپل، بشري کړکېچ، د مجازات څخه معافیت او نه حساب ورکول هغه نور موارد دي چې په افغانستان کې د ناوړه بشري وضعیت ښکارندوی کوي. بینټ ویل په پرشر کې حتی له ملکي کسانو څخه په دې پلمه چې د طالبانو د مخالفې ملي مقاومت جبهې متحدین دي پوښتنې او څېړنې کېږي. د هغوی کورونه پلټل کېږي، په خپل سر نیول کېږي، شکنجه کېږي او لادرکه کېږي. د شیبا روپی په نوم د ښځو د حقونو یو فعال وایي چې افغانستان کې روان وضعیت د بهرنیو هیوادو د لاسوهنو زیږنده دی، او ښځې په دې هیواد کې د نړیوالو ادارو د ملاتړ پرته بل امید او هیله نه لري.
میانجی هایی که در بخش حقوق بشری هست نهاد
میرمن روپی ویل د بشری حقونو په برخه کې چې کوم منځګړي لکه د ملګرو ملتونو امنیت شورا په دې باندې ټینګار وکړي چې بېطرفه پاتې شي، ځکه چې نړیوال قوتونه د خپلو ګټو د خوندیتوب لپاره افغانستان کې په غیر رسمي اړیکو ساتلو کې ښکیل دي. دا غیر رسمي اړیکې د دې سبب کیږي چې افغانستان کې وضعیت بدل نه شي،
کنټرول نشه.
شیبا روپی وی د افغانستان د وضعیت په اړه د نړیوالې ټولنې څېړنې مهمې دي، او که دا څېړنې په واقعي ډول نړۍ ته وړاندې شي نو د افغانانو د بشري وضعیت د ښه کېدو سره به مرسته وکړي.
صدای شما،
ستان سخن، صدای شما،
ستاسو غږ.
دا د امریکا غک آشنا رادیو د تاثیر سیمی او نړۍ پاړه رپورټونه اوري. د طالبانو یو شمیر مشان د خپلو بیلابیلو ډولونو انځورونو خپرولو ته لیواله معلومیږي. په داسې حال کې چې په نویو ملسیزه کې دا ډله د کمرې او عکسونو مخالفه وه، دا هغه وخت مشر ملا محمد عمر په خلوت کې ژوند وکړ او تر مرګه عام ولس ونه لیده. ملا هیبت الله اخون هم د هغه پر لار روان دی او له رسنیو نه مخ پټي. دا چې ولې طالب مشران د ولس نه مخ پټي، د دې موضوع تفصیل د شاهناز نفیس پر رپورټ کې اوري.
ونچګل کریمی کارت د تلونو د پاره تور پټکی په سر کې یا وای په افغانستان کې میرمنې د غرونو په اندازه ستونزو او خندونو سره مخامخ دي. او میرمن کریمی پټیل ده چې له دغو خندونو سره مبارزه وکړي او د روان وضعیت او ټولنیزو فشارونو سره سره خپل د شاتو کاروبار ژوندۍ وساتي.
وخت با لباس مردانه میام میرم، کسی مر نمیشناسه که آیا من زنم یا مردم، و خیلی راحت میتونم کار خور انجام بدم. و من آرزو دارم که یک روز خانم با یک وسیله شخصی خود یا بتونه سر کار بره.
داش پرزیش کلن میرمن هر ورځ په خپل موټرسایکل باندې کار ته ځي. د هغه د شاتو د مچیو فارم د هرات شهر په 25 کیلومتره کې په یو کلی کې دی. میرمن کریمی د خپل میړه سره د شاتو د مچیو کار له 6500 افغانۍ پیل کړ، او اوس یې سرمایه له 400000 اوښته ده، او د لا زیات پرمختګ تمه کوي.
آرزوم اینه که یک روز ملکه زنبورا به افغانستان معرفی باشم، به کل جهان معرفی باشم، و یعنی تا اندکی که با محیط خود خود با منطقه خود خود معرفی شدم، حتی یک تفلکای خیلی خوردی هستن که من به اسم اصل صدا میکنن یا به اسم مادر زنبورا صدا میکنن و خیلی برم خوشاینده.
در تیر کال پا اگست که در طالبان و وکمن دو در افغانستان اقتصاد لسقوط سر مخامخ کرد، دی کار در میرمن کریمی در شات و در مچوی کاروبار هم اغیزمن کرد. د هغې میړه د کارموندنې دپاره د افغانستان یوه ګاونډي هیواد ته ولاړ او دا له خپلو اوو ماشومانو سره یوازې پاتې سوه، خو میرمن کریمي حوصله ونه بایلله، د نارینه جامه یې پرتن کړه او په یوازې توګه یې خپل کاروبار ته ملا وتړله.
کوههایی که جلوی خانمها گذاشتن اونا برداشته بشه، باید مانع خانمها نشن، چون یک وطن فقط به مرد نیاز نداره، به زن هم نیاز داره. من اولم گفتم زن یک پایه قوی یک کشوره. وقتی ما میگیم زن، زن به معنی اینیه که به خانه بشینه، فقط بچه‌داری کنه.
خوب افغانستان که دا وقت دنجونو پرمخ د منځنیو شوونځیو او لیسو دروازه تړلې دي او له ډیرو ښځو څخه د کار حق اخیستل سوی دی. طالبانو په تیر یوه کال کې ډیری داسې قوانین عملي کړي دي چې د دوی د 1990 لسیزې له واکمنۍ سره ورته والی لري. اکثره کاروباری میرمنې چې د دې فرصت یې درلود له هیواده وتلی دي او نورې هغه چې لا تر اوسه په افغانستان کې پاتې دي د دغه وضعیت د بدلون غوښتنه کوي.
متاسفانه برای خانما اجازه کاروبار نیه و هنوز خانما هراس دارن، ترس دارن از اینکه بیرون شن و کاروبار کنن و از این میترسن که مانع کاروبار خانما بشن. قبلا هم برای شما گفتم من آرزوهای خیلی بزرگ دارم، دوست دارم با آرزوها خو برسم، دوست ندارم سقوط کنم و مجبورم که با همین پوشش مردانه که هست کاروبار کنم.
میرمن کریمی دا وقت د شات و د مچیو د درې فارمونو څښتنه ده او په افتخار سره وایي چې د کلي ماشومان ورته د شات و د مچیو مور وایي. هغه خپل د فارم شات په نیم کیلوی بوتلونو کې اچي او وایي د بازار خوند د تیرو کلونو په څیر نه دی پاتې. دا میرمن د کار د پاره خپل د میړه لباس اغوندي، وایي راتلونکي ته ډېرې هیلې لري، مورال نه بایلي او خپل کاروبار ته د نارینه په لباس کې ادامه ورکوي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون نړۍ ته ستاسو لاره. د آشنا تلویزیون بیلابیلو خپرونو کې تازه خبرونه، څیړنیز رپورټونه او مهمې مرکې اوریدای شي. تاسو دا خپرونې د امریکا غږ د ساتلایت له لارې په ژوندۍ بڼه لیدلی او اوریدلی هم شي.
درد و اوریدون که تاس مخ که در خونچگل کریمی پنامه دیوی میرمن پاکلا رپورت و اوریده. خونچگل کریمی در هرات ولایت اوسیدون که در حقا میرمن در چه در نارینه و جامعه اخوندی در شاتو مچه ساتی او پا دی برخه که هم سوداگری کاروبار تا دوام ورقی. خبری او سرگندوانی او اراده تاس پا رپورت که واریده. بیا هم دیسی میاو نری پر رپورتون تا ادامه ورکو. در امریکا در منزنه دوری عمومی تاکنو تا دولس ورز پاتی دی. ولسمشر جو بایدن در روانو تاکنیزو مبارزو پا لر که در انفلاسیون در لوری کچه او اقتصادی رو کد در اندیخنو پا ورانده در خپل حکومت پر اقتصادی پلانونو تینگار که. په دغه انتخاباتو کې د امریکا د سنا استازو د جرګې غړي ټاکل کیږي. په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره به رپورت ته په ګډه غوږ شو.
د متحده ایالاتو په 500 ایالاتونو کې د میلیونونو امریکایانو د رایو دپاره له څو میاشتو راهیسې انتخاباتي مبارزې روانې دي، خو د ګوتو په شمار ایالتونو رای به وښیي چې دیموکراتان په کانګرس کې خپل اکثریت ساتي او که جمهور غوښتونکي بریالي کیږي. پنسلوانیا د همدې ایالتونو له جملې څخه ده چې ولسمشر بایدن د خپل ګوند په ملاتړ مبارزه پکې کوي. په سنا کې د څوکۍ لپاره په دغه ایالت کې دیموکرات کاندید جان فرمن د پخواني ولسمشر ټرمپ د ملاتړي ډاکټر محمد آز په وړاندې مبارزه کوي.
I would support Donald Trump if he
زبان ته ډونالد ترامپ ملاتړ وکړم که هغه ولسمشر ته ځان کاندید کړي، خو خبره یوازې د یو کاندید نه ده. مهمه خبره دا ده چې موږ څنګه داسې یو لوی چتر جوړ کړو چې ټول امریکایان پکې د خوندیتوب احساس وکړي.
سرویګانی خي چې د سنا لپاره د دواړو ګوندونو ترمنځ سیالي خورا سخته ده، که څه هم منطق دا وایي چې دیموکراتان دا وخت په قدرت کې دي، دا باید د جمهور غوښتونکو په ګټه وي.
تاریخ ته په کتو حاکم ګوند له ځینو استثناو پرته له لومړیو دوو کلونو وروسته قدرت بایللی، ځکه چې خلک د دوی د انتخاباتي مبارزو هغو ژمنو ته ګوري چې نه دي عملي شوي. خلک د روان انفلاسیون او د تیلو د لوړو نرخونو له امله هم ناخوښه دي چې د دوی اقتصاد اغیزمن کړی دی.
خو په جنوبي ایالت جورجیا کې چې د ټاکنو د ورځې د مخه رایا چونه لوړاندې پیل شوې ده، ټولنیزې مسلې مطرح دي. جمهوري غوښتونکي کاندید هرشال واکر پر ځان لګیدلی هغه تورونه رد کړي دي چې څو کاله د مخه د خپلې معشوقې د سخت جنین لپاره پیسې ورکړي دي. د واکر او دیموکرات سناتور رافایل ورناک ترمنځ سیالي ډیره نږدې ده.
زه فکر کوم چې دا وخت زموږ په سیاست کې مهمه ستونزه ده چې خبره ټوله په سیاستوالو پورې راڅرخي.
د جنوب لویدیز اریزونا ایالت په انتخاباتي سیالیو کې بیا د کډوالو ستونزه عمده موضوع ده. د دغه ایالت دیموکرات سناتور مارک کیلی هڅه کوي چې د سرحدونو لپاره د بایدن له تګلارو ځان لري وساتي.
زه د سرحدونو د امنیت په اړه جدیم او په دې اړه د ولسمشر په شمول د دموکراتانو د هرې ناسمې پریکړې په وړاندې درېږم.
د کلی جمهور غوښتونکي سیال بلیک ماسترز په امریکا کې د ټرمپ د نورو ملاتړو په څیر ادعا کوي چې د 2020 کال د ولسمشرۍ په ټاکنو کې درغلي شوې ده، که څه هم په دې اړه ټول لګیدلي تورونه په محاکمو کې بې اساسه ثابت شوي دي.
I suspect President Trump will use technology sambalo rasanizo idaro aw FBI de Biden pamlatar lastame sarawar kade nanan ba ulasmashar Trump spin maani ki
de November pa atamanita de sana majlis tar sang de astazu de jirgi de 415 sawkiyo de para rai giri ki Ayub Khawrin de America gagh Washington.
نن او وضعیت
نن او وضعیت
د نړۍ سیمه او افغانستان پر روان چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکه او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
رپورټونه ته د امریکا غږ آشنا رادیو د استودیو نه ادامه ورکړه. د ترکیه او یونان ترمنځ ترګنتیا د یو شمیر ټاپوګانو د ملکیت په سر د شخړو له امله مخ په زیاتېدو ده. شرمونکي وایي دواړه هیوادونه د دې ډول ترګنتیا او د کنټرولولو اوږد تاریخ لري. دوی زیاتې دغه تشبه په دواړو هیوادونو کې په کیدونکو ټاکنو کې چیرې چې تمه کیږي دواړه مشران د ملت پالو د رایو د جلبولو هڅه وکړي وازمایي. په دې اړه نور تفصیل په رپورت کې اوري.
د ترکیه پاوز د خپل کلنیو پوزي تمرینونو په لړ کې د یونان ټاپوګانو ته نږدې په اوبو او وچه کې تمرین کوي. په ورته وخت کې یونان هم د خپل پاوز غښتلي کولو ته دوام ورکوي او ځان د خپل ترکی سیال کچې ته نږدې کوي. دغه کار په داسې حال کې ترسره کیږي چې دواړه هیوادونه د ایجین او مدیترانې په سمندرګیو کې د یو شمېر ټاپوګانو د ملکیت په سر جنجال لري.
زما په نظر د ترکیه او یونان اوسنۍ اړیکې په سیاسي کچه ډېرې ترنګلې دي. علاقې د مدیترانې په ختیځه برخه کې په انډولونو کې بدلون او د ترکیې کورني سیاستونه دي چې د ملت پالنې پر اساس د بهرنۍ پالیسۍ د جوړولو لور ته تمایل لري.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په دې وروستیو کې د خپلو پلویانو یوې غونډې ته وویل د ترکیه ځواکونه کولی شي یوه شپه هغو یونانی ټاپوګانو ته ورشي چې انقره یې د غیر پوځي کولو غوښتنه کوي. د یونان د بهرنیو چار وزیر بیا له اوکراین څخه په دې وروستیو کې د لیدنې پر مهال ترکیه له روسیې سره پرتله کړه. دواړه لوري په داسې حال کې د یو بل پر خلاف پارونکي څرګندونې کوي چې د یو او بل قلمرو ته دواړو هیوادونو د جنګي الوتکو ننوتل په عادي پیښو بدل شوي دي.
سبا یا هر بل ورځ که چیرې د ترکیې په الوتکو کښتیو او یا هم ټانکونو باندې ډزې وشي ترکیه یې باید ځواب ووایي، خو دغه ځواب کیدلی شي جنګ ته شدت ورکړي او د جنګ پیل کول آسانه خو ختمول یې سخت دي.
خو د ناټو د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ ترینګلتیا او ګواښونه کومه نوې خبره نه ده. دواړه هیوادونه له یو بل سره تماس ساتي. د ترکیې دفاع وزیر خپل یونانی سیال ته بلنه ورکړې چې ترکیې ته ورشي. شرونکي وایي دواړه هیوادونه د ترینګلتیا او په مدیریت کې تجربه لري.
په خوله دواړه هیوادونو ترمنځ ناوړه پیښې رامنځته شوې دي، خو له نیکه مرغه په پراخ جنگ نه دی بدلې شوې. دواړه خواوې د دې ډول پیښو سره د چال چلند لپاره خپل میکانیزمونه لري، تر هغه وخت پورې چې یو اړخ سیاسي اراده ونه لري چې دغه شخړه د جنگ درجې ته لوړه کړي. زه د کومې پیښې د رامنځته کېدو احتمال نه وینم.
خو په ټاکنو پورې اړوند سیاستونه د دغې ترینګلتیا د پیچلې کېدو لاملونه دي، ځکه د دواړو هیوادونو مشران د راتلونکي کال په کېدونکو ټاکنو کې د بیا ځلې ټاکل کېدو تمه لري.
دغه موضوع په ترکیه او یونان دواړو کې ډیره مهمه ده، ځکه په دواړو هیوادونو کې په راتلونکي کال کې ټاکنې کېږي او د دواړو هیوادونو مشران خپل خلک د یو احتمالي ملي هدف یا مقابلې او یا هم د زور د ښودلو لپاره چمتو کوي.
ترکیه او یونان له کلونو راهیسې د دواړخیزو ترینګلتیاو د اداره کولو تجربه لري. دغه تجربه به په دواړو هیوادونو کې په کېدونکو ټاکنو کې وازمایل شي. مومن خان واحدي، د امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون نړۍ ته ستاسو لاره. د آشنا تلویزیون بیلابیل خبرونه کوي، تازه خبرونه، څېړنیز رپورټونه او مهمه مرکه اوریدئ شئ. تاسو به خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت له لارې په ژوندۍ بڼه لیدلی او اوریدلی هم شئ.
او سم پام وکړئ د روانې خبرونې وروستی رپورت. په روزګان ولایت کې د پولیو ضد مبارزې روغتیا مسؤلین وایي چې هڅه کوي د حواله سړېدونه مخکې زرګونه ماشومانو ته واکسین ورسوي. روزګان ولایت سوړ ژمی لري چې د هوا په سړېدو سره یې ځنو برخو ته تک راتک ستونزمنې. نور حال په دې اړه د صدیق الله صدیقي په رپورت کې اوري.
ل 2013 کال څخه بیا تر 2016 میلادي کال پورې په روزګان ولایت کې د ماشومانو د گزار پر لپسې څو پیښې سبسوي چې لا هم د پولیو ناروغي د پالا وایروس په وجه د زورګونو ماشومانو روغتیا ته لوی ګواښ بلل کیږي. په روزګان ولایت کې روغتي مسولین وایي چې هڅه کوي تر هر ماشوم پورې واکسین ورسوي. تیرونی په دې ولایت کې د پولیو پر ضد ورځنی کمپاین بشپړ شو. نږدې 200,000 ماشومان د واکسین لپاره هدف ټاکل شوی، خو تر 80,000 زیات ماشومان بیا هم په کمپ پن کې لا واکسین څخه پاتې سوي. د روزګان د کډلبې مافیات یو مسول محمد رفیق وایي چې هڅه کوي لا بیلا بیلو لارو څخه په ګټه اخیستنه پاتې ماشومان ته هم واکسین ورسوي.
روزګان ولایت کې د پولیو کمپاین په نتیجه کې زموږ د پارچ پلان کوم ماشومان در 15 کال کړته توله ک درو 15000 شپږسو نشپته ماشومان چې دا غوي جملې څخه یو لکو شپږ نیوي زره یو سلو نه نیوي ماشومان واکسین سول او زموږ د مبارزه لا دی د پولیو خطرناک ویروس په وړاندې کوم ماشومان چې پاتې هغه پاغه ځایونه کې چې زموږ دوامدار ټیمونه دي اندي پی ټی ټی ټیمونه او په کلینیکونو کې چې زموږ ټیمونه دي هغه ماشومان به واکسینوي.
بل خواته د جمیلا را تک سره سم د روزګان کړو برخو ته تک را تک هم ستونزمن کیږي چې د پولیو واکسین در رسولو په برخه کې هم خنډ رامسته کوي. شغله رپیک په دې اکلا وای چې د واکسین کارکونکو هڅه کوي د حواله سړې دوه څخه مخکې د هدف وړ ماشومانو ته د ګزار زید واکسین ورسوي.
دا چې هوا پر یخې دوه د نوزمر ځینې سیمې د روزګان ولایت چې هغه لری پرتی سیمې دي چې لارې بندیږي او د غوی لپاره تک را تک نه کې ناممکن کیږي. موږ هڅه چې خپل خدمات ترتیب پر ورسو.
که څه هم شش کال په جنوبي ولایتونو کې د ګزار ناروغي کومه نوې پیښه نه درامسته سوي، خو په تیرو کلونو کې د مثبتو پیښو شمیر زیات و. د روزګان اوسیدونکو ګل احمد وایي چې په هر کمپاین کې خپل ماشومان ته واکسین ورکوي. دی له کورنۍ غواړي چې د خپل ماشومان روغتیا ته زیات پام وکړي.
زه هر کمپاین خپل ماشومان ته د پولیو دوا تاسکي واکسین ورکوم تر څو ماشومان می روغ پاتې شي. د ټول کورنۍ څخه می غوښتنه دا ده چې خپل ماشومان روغتیا ته پاملرنه وکړي.
ډاکټر امپا په لپسې توګه له کورنۍ غواړي چې د ګزړ ناروغي پر وړاندې د خپل ماشومان روغتیا لپاره واکسین ته ځانګړې پاملرنه وکړي. دوی وایي چې د ماشومان د ګزړ ناروغي درملنه نه لري او مخنیوي یوازې د واکسین په وسیله کېدای شي.
درنو اوریدونکو د نن وضعیت خبرونه په همدې ځای پای ته رسیده. په ټول اندوشي وو کې د تاسو غږ کې صدای شما خبرونه اوري. هیله ده چې ګډون پکې وکړي. تر لاندې شیبو پورې لوی الله مالشه بیا به هم تاسو خدمت کې اوسو. فکر وکړئ چې خپل خبرونه تبا څو ورغړي کوم ودان.